السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر ملمو یوې بلې پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیځ کې د داعش خراسان څنګې د دوو تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری اژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لوري په نیمروز کې نیول شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې د کسانو غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅ باندې وی میاشي روسي په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي. د جبهې نن سار خپل اکسپانډ ادا کړي چې تیر شپه 8 بجې د کابل د ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې غزمه یې کوله په نخښه کړي چې یو تن وژلې او درې نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خو د دې جبهې وړاندې یو خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپل بریدونو د توقیف خبر ورکړی. امریکایي رسنۍ د یو داسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل دی. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیری وژل شوي او دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم دوه ځله د امریکا او مکسیکو پر بوله نیول شوی و. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه و خو څه کال د فبروري په میاشت کې د دروم په دې نوملړ کې داخل شو. برېټانیا د هغو هیوادونو په نوملړ کې پاکستان شامل کړ چې هلته د دوی د اتباعو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی. د پاکستان په ګډون اوس د برېټانیا په دې نوملړ کې څلیرویشت هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یاد شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوی بندیزونه لګولي. د واشنگټن او اروپایي ټولنه حماس د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویان او څو تنو هغو مشرانو لګیدلې دي چې د دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د ترهګر یو اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن وایي دا بندیزونه بعد حماس حادثې او په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بی پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېری محدودې کړي. د خاغلی نلسن خبره اروپایي ټولنې هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولې دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکړی چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې د مرستې بعد د کال پترات کې اوکراین ته وسپارل شو. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپل اکسپانډ لیکل دي چې د دې نوې مرستې سره د روان کال پترات کې لکیف سره د هالند مرستې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. روټ زیاته کړې چې هالند او شریکان چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدر اعظم دا هم ویلي چې اوکراین باید له روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې داعش خراسان څنګه ته په یو نوي راپور کې اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې دا ډله سیمه یو ګواښ دی او همدارول د لویدیځ لپاره هم یو تهدید دی. د سیګار لدی راپور سره په یو وخت د امریکا د مرکزی قومندانې په خوانی مشر متقاعد جنرال جوزف فوټل په یو مرکه کې ویل چې داعش خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. دا راپور نه په داسې مال کې خبرېږي چې لدی وړاندې د امریکا د مرکزی قومندانې اوسنی قومندان هم دا ویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه پیاوړې کېدو په حال کې د تر خوې د هغوی شمیر هم له 2500 پورته خودلای وو. په بخښنه له 6000 پورته خودلای وو. لدی وړاندې البته څو ورځې وړاندې د امریکا د اساس جرګې د بهرنی کو د کمیټې مشر مکال هم په خپل څرګندونو کې وویل چې جنرال د امریکا د مرکزی قومندانۍ جنرال مشر البته د اساس جرګې کې ویلي دي چې داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې د هغه کولای شي له افغانستانه د باندې بریدونه وکړي. مکال دا هم ویلي چې د دې خبرداري نه یو اونۍ وروسته داعش ډلې مسکو کې برید وکړ. د دې جزئیات تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې داعش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې دغه ډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یو تهدید په توګه پاتې ده. سیګار پرون په خپل ایکس پاڼه کې په یو راپور کې دا مسله یاد کړه او زیاتوي چې د اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکي کړې دي او له هغوی غواړي چې د 2000 شلم کال د دوحې تړون تشمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره اونی د طالبانو تر وکلاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په اړه ځینې هیوادونه مبالغه کوي. بل لورته متقاعد جنرال جوزف ووتل چې په منځني ختیځ کې له 2014 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر و بزنس انسایډر خبرونې ته په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل د داعش په څیر ډلو ته ډیر وخت په کار نه وي چې بیرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څنګه مشهوره ده په 2015 کال کې لږ وروسته تر دې په افغانستان کې پیدا شوه چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه چې مرکز یې په نیویارک کې دی څرګندوي چې په روسیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونه کم شوي دي خو له افغانستانه بهرې حملې زیات شوي دي. دا مسله د سیګار په راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش وړتیا تر یوه بریده کمزورې کړې ده خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د مارچ د 22 نیټې تروریستي بریډ یاد شوی دی چې د موسیقي په یوه تالار کې پکې تر 140 ډېر کسان وژل شول او داعش مسؤلیت ومانه. داعش خراسان څنګه په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم 200 مرګي بریدونه وکړل چې نشته سلطنه پکې وشل شول. د ډلې په پاکستان کې هم په تیرو دوو کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووتل وای چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توان یې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارسه افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چیرته او څنګه عملیات وکړي. خو د په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلاره داسې ده لکه څوک چې واښه کموي او هغه بیا سر راپورته کوي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتيا كيلو هرتز اوريد لاي شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوې جوړیدونکو کم څخه لیدنه کړې چې هغه د راټول کړي عمر سپرمټ له پاکستانه نوې ورسنیدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویلي د دې کم چاري اتیا سلنه بشپړې شوې دي او د پاتې شل سلنه در بشپړې دوه سبا د ګټې اخیستنې وړ شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان راتلونکو کې د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پریکړه هم کړې چې هلته د اوسېدو لپاره د پی او آر او ای سی سی کارتونه لري. که څه هم د دې کارت لرونکو یو ډیر شمیر لاله وړاندې افغانستان ته د پاکستان لخوانه په هغه بهیر کې چې هغه تیر کال پایل کړه او راستن شوې دي خو اوس عملا ویل چې لدی ورسره د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو هم افغانستان ته سوي ستنوي. د تیر کال لو رهیسی تر اوسه پورې افغانستان ته نږدې 800000 له پاکستان البته افغانستان ته 800000 افغانان بیرته هم د پاکستان لخوانه په زور بیرته افغانستان ته راستن کړل شوې دي. تفصیل دې راپور کې
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانان لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو لچارو په لیدنه کې ویلي د پلکړی پروژې اتیا سلنه کارونه بشپړ شوې دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې پورز د مارچ په 12 نیټه رسنیو ته یو ویډیو واستولې د چپکی خاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړي دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شویو مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیاي کلینیک، کتابتون او یو لویه پسخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې دا کیمپ قرار لري نو د کورونو جوړول ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي دا لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی تر سره کوي نو دا تقریبا 80% کار هم ختم شوې ده نو 40% نور ته بم صبر کول خیره چې دا ټوله
د نو موړي په وینا چې یاد مرستي د امریکا ته په خپل سفر کې راټولې کړې دي او په وینا د خرخېګړو دا کارونه به دوامدار وي. د ولود چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستو پر راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سپ سپینه ماړی وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی. ایران له نږدې دوه اونیو راهیسې چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي برید شوی او دوه جنرالان یې وژل شوي. ګواښ کوي چې د دې حملې غچ اخلي. ایران د دې برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هیوادونو له خپلو خلکو غوښتي دي چې اسرائیل و ایران ته له سفره ډډه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د امریکا متحد ایالاتونو د اسرائیل په وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې هیواد حالات له نشتې څاري. د کربی په وینا متحد ایالاتونه غواړي چې ډاډه شي چې له اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر هم ویلی دی چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وایي موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 2 نیټې له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو. په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کوي. د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د وغړیو په ګډون دولسټنه وشل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالانو تر دې وروسته تهران وویل چې غچ په واخلو. د دې کړکېچ ته حوالې لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې هم زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه هڅولی دی چې پر ایران د خپل نفوذ په استفادې تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپل اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لویو ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنگتن له خپلو خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نشي. بریتانیا، فرانسې، ناروې، هند او روسیې هم له خپلو اتباعو د امریکا په څیر غوښتنې کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه اوومې میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما ودا زادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیروي ساعت او اوریو د افغانستان سیمه ونړي په اړه لورسيو ته حوالاتو ځان خبر کې زموږ خبرونه تاسو زموږ پر وې پاڼه هم ژوندې اوریدل شي. زموږ آدرس دی azadiradio.com. د ازادي راډیو ځنی خبرونه زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم البته په څنګه ډول په فیسبوک او یوټیوب کې هم ژوندې لیدل شي. البته دا ویډیو خبرونه دي چې ځنی سیاسي او ځنی هم خبرونه دي تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو په ټولنیزو شبکو کې هم موږ وڅارئ. د ازادي راډیو ایکس شبکه زموږ انستګرام سپانه او ترخوا یوټیوب او فیسبوک باندې ساسې په درانه چوپړ کړي. ازادي رادیو واتس اپ چینل هم پر لیکل دی. تاسو کولای شئ په پښتو او دری ژبه د ازادي رادیو واتس اپ چینلونه فالو کړئ او هلته د افغانستان سیمه نړۍ په اړه لورستیو بدلونونو او تحولاتو هر څه ژر یوازې په خپل ټلیفون کې ځان پړي ریاسانه سره خبرول شي. تاسو زموږ خبرونه اوس سلیروي ساعته یعنی د منځنۍ سپې او ترخوای په لنډو څپو باندې سلیروي ساعته او ریکور مو باندې را سره است. د خبرونه په فایل کې یادونه وکړه چې د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو تو 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده. دا پروګرامونه په یو بل پس خبريږي. تاسو دا ووري زه تاسو ته خبرس غواړم.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاو شمیر کورنۍ او کیار وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدي وي خځي او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لټوان نه لوړوي.
ایوا لور لرمه څنګه تقریبا 9 لس کلو پومرده لوخي منزل ماشومانو کرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه دا کوي.